داخل می شود که این راه را نیز مسدود خواهد کرد. سوم، ما تقریبا 3 تا 4 میلیون مهاجر کاری در ایران داریم. سرنوشت آنها چی خواهد شد؟ از مسئولین حکومت با دولت کشور خود تقاضا مندیم که از حق مشروع خیش دفاع نموده و به درخواست هایی که منافع و زندگی ملت را به مخاطره می اندازد جواب رد بدهند. فرستنده محمد حسین مبارک از شهر غزنی منطقه نوابات با احترام. از اونجا به شما معلوم است، فکر میکنم که چند روز پیش حکایت از ایران آمده بود و در اونجا امرای مقامات دولت افغانستان باز قراردادهای تجارتی امضا کردن.
بله.
و ما فکر میکنم که دولت افغانستان خودشان تصمیم میگیرن که با کی روابط تجارتی را داشته باشن و با کی نه. فکر میکنم که دوست ما خوب نظر خود گفته بودن، ما اون را نشر کردیم. دیگه با همه پیام ها و اسمس هایی که امروز آمده بود پروگرام خود را، چون وقت پروگرام رو به خلاصی است، خاتمه میدیم. تا برنامه آینده که بازم منتظر پیام ها و اسمس های جالب شما هستیم. با شما خداحافظی میکنیم.
زحم قدرمن و دوستان ته خدای پامانی ویم او طاهر جان لتا سره هم من چې ماته فرصت را کړ چې لتا سره په دې پروگرام کې د ملګرو زینه پزره پورې پیغامونه ولولم.
تشکر ازم کوم شما رضوان جان، خداحافظ.
خدای پامان.
نیما نړۍ د خټو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې چې زلینا شریفي وړاندې کوم، په دې خبرې کې چې ولې په افغانستان کې تر اوسه هم ګڼ نجونې یا هیڅ ښوونځي کې نه شاملېږي او یا په نیمه کې له ښوونځي راوستل کېږي.
زموږ د خلکو رواج نه دی چې دا زموږ د مکتب دولار زموږ د بیخي ډېره خوابه دی. مړې ژوندۍ ورسره تړلې دي. بي بي جانې زموږ د بیخي رواج مناسب چې ولاړ سو.
د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو د مسؤلانو خبرې به هم واورو چې غواړي په راتلونکو کلونو کې د نجونو او هلکانو زده کوونکو شمیره سره برابره کړي. خو په سر کې وږمه رشیدي د ښځو په اړه لنډ خبرونه وړاندې کوي.
په پکتیکا ولایت کې د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ لس ښځینه پولیسې د دغه ولایت د پولیسو له یوه روزنیز مرکز څخه فارغه شوې او د پکتیکا په امنیه قمندانۍ کې په دندو وګمارل شوې. د پکتیکا ولي محب الله صمیم ازادي راډیو ته وویل چې فارغه شوې ښځینه پولیسې به په شرنه ښار کې د امنیت په تامین، د کورونو د تلاشیو په عملیاتو او د پولیسو لیکو ته د نورو ښځو د جلبولو په برخه کې مهمه ونډه ولري. د هکا یا له ښځو او ماشومانو سره د مرستې د موسسې مشره سیلی غفار وایي چې د بې سوادۍ، ناوړه دود دستور او له خپلو حقونو نه د ښځو د ناخبرۍ تر څنګ چې له امله یې افغان ښځې تاوتریخوالی ګالي، سیمه ییز پولیس هم د ښځو په وړاندې تر ټولو زیات زور زیاتی کوي. میرمن غفار دغه خبره تیرونی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عواملو د څیړلو په غونډه کې وکړه چې د ولسي جرګې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې، اروپایي ټولنې، پولیسو او لوی څارنوالۍ د استازو په ګډون جوړه شوې وه. میرمن غفار زیاته کړه چې په دې وروستیو کې سیمه ییزو پولیسو د ښځو په وړاندې ډیر کرکجن عمل ترسره کړي. میرمن غفار په شمالي ولایتونو کې د سیمه ییزو پولیسو لخوا پر ښځو د جنسي تیري څلور پیښې یادې کړې چې له پولیسو سره ثبت شوي هم دي، خو دا چې د پیښو عاملین زورور دي قانوني چلند نه ورسره کېږي. په دې وروستیو کې افغان ښځینه ممثلینو ته د ګواښونو او امنیتي ستونزو زیاتېدو د بشر د حقونو د یو شمېر فعالانو اندېښنې هم راپارولې دي. دغه اندېښنې هغه وخت زیاتې شوې چې د کوچني اختر په ورځو کې د بنفشې په نامه یوه ممثله چې په یوه تلویزیوني ډرامه کې کار کړی و د کابل د شپږمې ناحیې په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا د چاقو په وسیله ووژل شوه. دغه راز ځینو نورو ښځینه ممثلانو هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نامعلومو کسانو لخوا په مرګ ګواښل کېږي چې له امله یې اوس پټي اوسی او خپل دندو ته نشتلی. د بشر د حقونو د خپلواک میسون مسلان هم دا ګواښونه تاییدوي، وایي چې تر اوسه څلورو ښځینه ممثلانو دوی ته شکایت کړی دی. خو د کابل د امنیه قمندانۍ مسلان بیا وایي چې زیاتره دغه کسان بهر ته د ځان ویستو لپاره داسې انعاوې کوي او ډیر ځله وروسته له څیړنو دوی ته څرګنده شوي چې ګواښونه دروغ دي.
د افغانستان د پوهنې وزارت معلوماتو له مخې نن سبا شاوخوا 9 میلیونه زده کوونکي ښوونځي ته ځي، چې په سلو کې یو څلوېښت نجونې دي. که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د نجونو زده کوونکو شمېره زیاته شوې، خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې تر اوسه هم دغه شمېره دوی ته د منلو وړ نه ده. نو له همدې امله یې څه موده وړاندې د خپلې ملي ستراتیژۍ له مخې د ښځینه زده کوونکو د شمېر د زیاتېدو لپاره یوه طرحه ملي شورا ته وړاندې او تصویب کړه، چې له مخې به یې د پوهنې وزارت هڅه کوي چې تر دې زیاتو نجونو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. او دغه راز به د ښځو چارو وزارت لخوا کورنۍ دې ته وهڅول شي چې خپلې خویندې لوڼې پرېږدي چې تر دولسم ټولګي زده کړې وکړي. پوښتنه دا ده چې ولې تر اوسه په افغانستان کې له لس کلنو هڅو سره سره د نجونو تعلیم له خنډونو سره مخ دی؟ په تیره ولې په منځنۍ او لیسه دوره کې نجونې تعلیم ته نه پرېښودل کیږي؟ بېوزلي، په وړه عمر د نجونو ودول، لور ته د زوی په پرتله په ټیټه سترګه کتل، کلتوري امنیتي او د ښوونځیو او ښوونکو کمښت یا نشتوالی هغه ستونزې دي چې ډېرې نجونې له زده کړې محرومې کړې دي. له کلتوري پلوه تر اوسه هم ګڼ افغانان له کوره د ښځو او نجونو وتل نه خوښوي، او په ځینو سیمو کې د ناوړه دود دستور له مخې که یوه نجلۍ ښوونځي ته لاړه شي نو تربرونه یې کورنۍ ته پیغور ورکوي. د هلمند ولایت د دې دوو اوسیدونکو ښځو خبرو ته غوږ شئ.
زموږ د خلکو رواج نه دی چې دا زموږ مکتب ته ولاړ سو. زموږ د بېخي ډېره خوابه دی. زموږ رواج نه دی چې موږ مکتب ته ولاړ سو. مړی ژوندی ورسره تړلی دی. بېبي جانې، زموږ د بېخي بد کار دی. رواج مو نسته چې ولاړ سو.
دا زموږ خپل الکوان ځي مکتب ته، نو په لرګان نه ځي. خلک پېغور ورکوي، خلک وایي بد کار دی چې وایي دا زنانې ځي مکتب. وایي خاندې پورې نالات پورې وایي دوی خو د کور ښځې دي، وینې وایي پر سارا دې نه ګرځي. نر خو د هغې وینې هر خواري ته ولاړې، هر خواري کوي. ښځه خدای چې د بندي د بل د لاسه ورته راځي، د کوره نه سي وتای. مکتب بیخي موږ نه پوایو.
د یونسکو عمومي ډایرکټر ایرنا بوکو د سپتمبر د 8مې د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې جګړې د سواد د امیدو په مخ کې لوی مشکل دی، او اکثره بي سوادان په جګړه ځپلو سیمو کې دي. په افغانستان کې هم د کلتوري ستونزو تر څنګ په ګڼو سیمو کې ناامنۍ له ټولو زده کوونکو بیا په تېره لنجونو د تعلیم حق اخیستی. که څه هم کورنۍ غواړي چې خویندې او لوڼې درس مکتب ووایي، خو د ناامنۍ له امله یې دغه هیله نه پوره کیږي. د کندهار اوسیدونکي قندیا وایي
کې مزموږ دا مشکل دی چې په کندهار کې امنیت نسته. موږ چې د کور راوځو په ډېر مشکلات سره راوځو. کله چې راوځو په لاره کې موږ ته ځینې مشکلات پیښیږي، نو زموږ یوازینی خواهش دا دی چې زموږ امنیت سم سي.
په ځینو لرې پرتو سیمو کې د ښځینه ښوونکو لږوالی او یا نشتوالی هغه بل لوی عامل دی چې خلک خپلې لوڼې په ښوونځي کې نه شاملوي، او یا چې لږ غټکۍ شي نو له ښوونځي یې راباسي. د کونړ اوسیدونکې بی بی عایشه وایي
په دې ولایت کې ډېرې ستونزې جنکیانې لري. په دې اساس لري چې مسلکي معلمان نه لري، او هغه که کوم یو دی په لرو ولسوالیو کې هغه نارینه دي، نو خپلې لورګانې هغې ته نه پرېږدي چې مکتب له لاړ شي. ویلته نارینه استادان، نو زموږ د معارف نه هیله ده، دا خواست دی ښځینه استادانې په دغه شان دغه کې مقررې کې او شته دی. جنکیانې په کورونو کې ناستې دي، د دولسم نه خلاصې شوي دي، در معلمین نه خلاصې شوي دي. باید هغه جنکیانې راوغواړي او د استادۍ په صفت یې مقرر.
د غرض یوه بله ستونزه د ښوونځیو لریوالی هم دی، چې د لارې د لریوالي له امله خلک خپلې لوڼې یا په نیمه کې له ښوونځي راباسي او یا یې هېڅ پکې داخلوي نه. د کونړ یوه بله اوسیدونکې شیرین ګل وایي چې د دغه ولایت په ولسوالیو کې خو ښځینه ښوونځي نشته، او په مرکز کې هم دومره لرې دي چې زیات نجونې یوازې نشي ورتلی.
په کونړ کې تعلیم ته لاسرسی خو خلک لري، خو د دې خلکو چې د لسم او یولسم سنف ته شاګردان ورسیږي، بیا دی نه غواړي چې د خپلې لوڼه پرېږدي مکتبونو ته. د دې کلتور انانات هم همدغه شان دی. زیاتره خویندې زموږ لرې پرتو سیمو کې پرتې دي، لاسرسی ورته ځکه لري. ساګینه د زګینې پورې لسم سیم شاګرد غټه جنۍ یا مجبوره یو سرور راځي، یو سپلار راځي چې هغې ورسره رانه شي، ځانه جنۍ خو څوک نه راپرېږدي. نو په دغه خاطر باندې ټول د مکتب نه پاتې شوې خوارانې په کورونو کې دودونه دي چې ځان له یوه خور د کور نه راووتل اتمې خبرې پسې کېږي. دا خو کونړ دی، کونړ خو تاسو ته معلوم دی، مجبوره دی چې څوک ځان سره بوځي. تګ راتګ هغه مشکل دی، چې ځي ترانسپورت مشکل دی، هغه هم دغه شانتې دی. دغه شانې اوس هم ګډه وړه ده، خرابه ده. په دغه خاطر باندې جنکه ټولې د مکتب نه نم یاره ولسوالۍ کې خو زیاتره خویندې بېخي مکتب ته لاسرسی نه لري. هغوی ته بېخي داسې مکتب یې داسې بابا وي تیستلی چې مکتب له څوک لاړې له هغه ټولې جنکۍ وراړې شونې.
د یادو ستونزو له امله چې کوم نجونې له تعلیمه محرومیږي، په تیره هغه چې په نیمه کې له ښوونځي راویستل کیږي او د دوی غوښتنې نیمه خوا پاتې کیږي، له ګڼو رواني ناکراریو سره مخ کیږي او له دې امله ځورېږي. د پکتیا یوه اوسیدونکې په همدې اړه
اکثرا نتا ما چې له شاګردانو سره مخامخ شوم چې پسله پنځم صنف نه د پریخي پسله څلارم نه یش پګم نه دومره متاثر دي چې باور کوي چې در تغیږي ورته وبژړي چې وای چې څومره مینا لرم څومره علاقه لرم اي کوش دا څو صنف نه وایت للی چې پیدل نه چې تعلیم څومره خده او د وخت څو کال چې ما زه مکتب ته تلم ډیر په شوق تلم او هر کال په دې تمام چې ګوند پلار مې کال ته هم پرید او ارزو ملاله چې یو ډاکټر شم یو معلم شم ترڅو خپل ټولنه ته خدمت وکم ترڅو خپل آینده ژوند وخشي.
تر اوسه مو د نجونو د تعلیم په وړاندې پرتې کلتوري امنیتي او تخنیکی ستونزې واورېدې، خو پوښتنه دا ده چې د ښځو چارو وزارت او پوهنې وزارت به له دې ستونزو سره سره څنګه د نجونو زده کوونکو شمیر زیاتوي او که دا طرحه به هم د نورو طرحو په څیر هسې د کاغذ پر مخ پاتې کیږي. د ښځو چارو وزارت اداري مرستیاله فوزیه حبیبي وایي چې په ښوونځیو کې د نجونو د شمیر د زیاتېدو طرحه د دوی د ملي ستراتیژۍ یوه برخه وه چې ملي شورا ته وړاندې شوه او ومنل شوه. نو دوی به له خپل اړخه هڅه کوي چې د دغې طرحې د پلي کېدو لپاره د عامه پوهاوي له لارې زمینه برابره کړي.
په تطبیق کې مونږ د هغوی په سطحه مونږ کار کوو، کمپاینونه لرو چې په ولایاتو کې په مؤسساتو کې مونږ دا کمپاین مخکې ویلي، ځکه چې کمپاین ډېر ضروري ده. په ځینو ځایو کې مکاتب هم شته او شرایط هم مساعد دي. خود اخی حنانات دسیدی چی وای چی جنای یخزه چی ترش پجم سن فوری اول وستر دا کافی ده دیده پر مونگ دغه زینیر د پاره کار کو او دغه کمپاینونه از مونگ پرله دی ام دغه کومکونو جلبول د وزارت پرله دی چی دوی باید کوشش وکي چی کومک جذب کړي تر سوچ دا پالیسی تطبیق شي او عملا مونگ دغه نتایج په انتظار کی. تاسو ولې درې چی د سفر نامونګه تر اته دل شو کې رسیدو نو چی نور کوشش وی نور اورګانونه مونږ سره مرسته وکي زی عقلانو چی 50% خامخمګه هغه تخو چلارو ان شاء الله چې رسید.
د پوهنې وزارت وایي چې دا سمه ده چې د ښځو چارو وزارت د پالیسی جوړونکو ادارې په توګه له دوی سره همکاري لري، خو دوی خپله هم د افغانستان د اساسي قانون د موادو په اساس مکلف دي چې ماشومان او ځوانانو ته چې که هغه نارینه وي که ښځینه د تعلیم متوازن امکانات برابر کړي. د پوهنې وزارت ویاند امان الله ایمان وایي چې دوی به ټوله هڅه وکړي چې په راتلونکو کلونو کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې متوازنه زمینه برابره کړي.
د دې مبارزې او د دغه اولویت د ترلاسه کولو لپاره چې جنسیتي توازن په هیواد کې برقراره کړو، یعنې 50% باید ذکر او 50% نسبي مختلفې برنامې لرو. زمونږ یو سنتي ټولنه ده او موږ چې دغه فیصدي چې اوس په دومره چټه کې ده یا نه یو توانېدل چې تصاویر اولو، یوازنه علت یې ډېر اجتماعي مشکلات او امنیتي مشکلات. مثلا د افغانستان د 3500 ناحیو او ولسوالیو نه موږ په 230 ولسوالیو کې موږ تر لسم ټولګي پورته د اوناسو شمولیت نه لرو. معلوم شته اما زمونږ کورنۍ یا والدین د تعمدان دي چې خپل خوندې کله ځواني کې تر لسم ټولګي پورته د دوی د زده کړې اجازه ورکړي. یو سخت مشکل دی. د دې سره د مبارزې لپاره څو اسانې لارې شته. دولت او نړیواله ټولنه باید موږ ته امکانات راکړي چې سخت کله زمونږ سره دغه امکانات باندې راځم موږ ته دغه امکانات راکړي دي. علما کرام او د قوم مشران او والدین د دوی مبارزه او همکاري ډیره مهمه ده. یعنی د امکاناتو په نسبت باندې د دوی همکاري ډیره مهمه ده، ځکه د یو اجتماعي پدیده ده او مستمر ډیر اوږده وخت ضرورت لري چې بعده مبارزه وشي. تیر کال موږ د نړیوال تعلیم د مجمع عضویت واخیستې. په دې کې زمونږ څلور اولویتونه وو: مسلکي روزنه د معلمینو او د خویندو لپاره د مسلکي معلمینو ایجادولو یا د دوی روزنه. په دې کې زمونږ سره 14 میلیونه ډالر مرسته شوې ده، مشخصا همدغه د خویندو د مسلکي معلم د روزنې په برخه کې. موږ به وکول شو سږ کال چې تیر کال مو دغه برنامه په امتیاني توګه باندې په دوو ولایتونو روزګان او پکتیکا کې تطبیق کړل. سږ کال دغه برنامه ډیر مفید نتایج درلودل او په یو لسو نه امن ولایتونو کې به دغه په دغه مالیاتو په نتیجه کې موږ وکول شو خیته تمویل کړو. هغه به داسې چې د مرکزي ولایتونو نه به موږ فامیلی توګه باندې ځینې کورنۍ استو د مسلکي معلمینو د ډیرو مالی امکاناتو په مقابل کې چې دوی لاړ شي هلته زموږ سره د مسلکي معلمینو په توګه باندې مرسته وکړل شي. په کورونو کې یعنی موږ به استفاده وکړو چې هم د مسجد نه د تعلیم د توسعه لپاره استفاده وکړو هم له کورونو نه.
ساعت 11 قبل